السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د شانګهای د همکاري سازمان په نننۍ سرمشریزه کې به د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشي. دا سرمشریزه په هند کې جوړیږي. هند په شانګهای کې د دایمي غړیتوب له ترلاسه کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د دغه سازمان د سرمشریزې کوربه دی. د دې غونډې مشري د هند صدر اعظم نریندرا مودي کوي او خپل پاکستانی سیال شهباز شریف ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې لرو. طالب چارواکي وایي چې د جبل السراج سیمنټ په پروژه کې د 200 میلیونه ډالرو په پانګونې سره به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې دغه فابریکه به هر ورځ شاوخوا 6000 ټنه سیمنټ تولیدوي. د قانونو او پټرولیم وزارت ورمو ورځ د دې پروژې د داوطلبۍ غونډه هم کړې ده. دغه وزارت خبر پانه زیاتوي چې ټاکل شوی دغه کمیټه د داوطلبۍ د شرکتونو د وړاندیزونو او اسنادو د ارزونې کار پیل کړي. د تیر حکومت پر مهال د جبل السراج سیمنټو فابریکې چې د کورنیو جګړو پر مهال ډیره زیانمنه شوې وه د بیا رغونې هڅې روانې وي. د جبل السراج سیمنټو فابریکه په 1300 هجري لمریز کال کې د پخوانی چکسلواکیا د ماشینرۍ په مرسته جوړه شوې وه چې هغه مهال په ورځنۍ توګه د سل ټنو سیمنټو د تولید ظرفیت درلود چې د هیواد اړتیا یې پوره کوله. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. کویت د دوشنبه په ورځ یو ځل بیا له تهران څخه وغوښتل چې د سمندري سرحدي شخړو د حل لپاره خبرې وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوې چې ایران په فارس خلیج کې د ګازو په یو متنازع سیمه کې د کیندنې لپاره چمتووالی اعلان کړی. کویت ټینګار کړی وروسته له هغې چې تیر کال ګاونډیو هیوادونو د دغې سیمې د پراختیا په اړه موافقه وکړه. کویت له سعودي عربستان سره په دې سمندري سیمه کې ځانګړي حقونه لري. ایرانیان د ګازو دې ساحې ته آرش وایي، خو کویت او سعودیان ورته دورانم ورکړی. په دې سیمه باندې له څو لسیزو راهیسې جنجال روان دی. د کویت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه هیواد یو ځل بیا ایران ته بلنه ورکوي چې د سمندري پولو د ټاکلو لپاره خبرې اترې پیل کړي. اسرائیلي ځواکونو د فلسطین په جنین ښار باندې د ډرون الوتکو بریدونه کړي او لږ تر لږه 8 فلسطینیان یې وژلي دي. دا په ختیځه څنډه کې د اسرائیل تر ټولو لوی پوځي عملیات بلل کیږي چې سلګونه عسکر یې هم پکې شامل دي او د راپورونو له مخې بریدونه تر ماښامه پورې روان وو. د اسرائیل پوځ ویلي چې په جنین کې د وسلوالو یو مرکز هدف ګرځولی دی. د فلسطیني روغتیایي چارواکو په حواله ویل شوي چې په بریدونو کې د دوشنبه په ورځ د 8 کسانو په وژل کېدو سربیره 20 تنه ټپیان شوي هم دي. او تمه ده د ناټو سازمان غړي هیوادونه د یو بل کال لپاره د سرمنشي ینس ټولټنبرګ د کار موده تمدید کړي. څلورو ډیپلوماتانو چې نوې غوښتنلومې واخیستل شي، روټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا پریکړه په وروستیو اونیو کې په پراخه کچه مطرح شوې او تمه ده چې د نن ورځې په غونډه کې به په رسمي توګه تصویب شي. ینس ستولټنبرګ چې له 2014 کال راهیسې د ناټو عمومي منشي دی، په څو بحرانونو کې د دې پوځي اتحاد مشري کړې ده. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلی شئ. هند نن د شانګهای سازمان د سرمشریزې کوربه دی. د افغانستان په اړه بحث هم پکې شامل دی. راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د سیلاونو خبرداری ورکړل شوی. وروستیو څو ورځو کې هم سیلاونو خلک زیانمن کړي.
یو کسان شهیدان، نه کسان ټپیان او درې سو کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
پاکستان ته د درېمو هیوادونو په نیت تللي افغانان لا هم ټولنیزې او اقتصادي ستونزې ګالي.
غټ مشکل دا دی چې دلته زمونږ ویزه نه اپډیټ کیږي او که ویزه اپډیټ هم سی په ډیرو غذافو پیسو سره دلته مونږ د کار زمینه نه لرو.
ایران تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 350 کسان اعدام کړي. که تر پایه مو ملتیا وکړئ، ستاسو یو شمیر پیغامونه هم خبرو.
اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د ښځو پر مخ ښوونځي خلاص کړي، ځکه دا د ښځو ښوونځي کچیرې بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي.
په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده ما باسه.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د شانګهای د همکاري سازمان په نننۍ سرمشریزه کې به د افغانستان پر وضعیت هم خبري وشي. خو دغه سیمه ای سازمان درويشتمې غونډې ته د طالبانو د حکومت کوم استازی نه دی دعوت شوی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې څرګنده کړې چې هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي د دوی له حضور پرته یې پرېکړې عملي نه ښکاري. د شانګهای سازمان سرمشریزه نن په هند کې جوړیږي. روټرز خبری آژانس تازه راپور ورکړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جین پینګ هم په دې غونډه کې چې په انلاین ډول جوړیږي ګډون کوي. پر چین او روسیې سربیره د قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان مشران هم غونډه کې ګډون کوي، او دغه راز د بلاروس، منګولیا او ایران چارواکو ته د څارونکو په توګه بلنه ورکړل شوې ده. هند په شانګهای کې د دایمي غړیتوب له ترلاسه کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د دغه سازمان د سرمشریزې کوربه دی. د دې غونډې مشري د هند صدر اعظم نریندرا مودي کوي، او هغه خپل پاکستاني سیال شهباز شریف ته هم د ګډون بلنه ورکړې. د هند او پاکستان په ګډون د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو هیوادونو د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د تل د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې. افغانستان چې د دغه سازمان څارونکی غړی دی، تل د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریزو او ناستو د اجنډا یوه مهمه برخه جوړوي. تر اوسه معلومه نه ده چې د بحث وړ مسلې به څه وي، خو تر دې وړاندې ورته غونډو کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د سوداګریزې نښلونې او په سیمه کې د احتمالي ترهګریزو ګواښونو او نشه یي توکو د له منځه وړلو پر لارو چارو خبرې شوې دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو درې ورځو کې د سختو ورښتونو او د سیلاونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې تیره یوه اونۍ کې ورښتونو او د سیلاونو راوتلو له کبله خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه اوښتي دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې د افغانستان خلک د اقلیمي بدلونونو له کبله له سختو ګواښونو سره مخامخ دي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
کابل، امو او هلمند سندیزو حوزو په شاوخوا سیمو کې راتلونکي درې ورځې د سخت ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې په پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، لوګر، میدان ښار، خوست، پکتیا، پکتیکا او غزنی کې د سیلابونو او د اوبو د سطحې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ادارې داسې وخت په یو شمېر ولایتو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتلو په اړه خبرداری خپور کړی چې تیره یوه اونۍ هم په ځینو ولایتونو کې خلکو ته د سیلابونو د راوتلو له امله ځاني او مالي تاوانونه رسیدلي. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمی ازادي راډیو ته ویلي، د وروستیو سیلابونو له امله د ځاني تلفاتو ترڅنګ سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي.
د ولایتونو پیښو سره د مبارزې ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې د روان کال چنګاښ له 8 نیټې څخه تر 11 نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول، چې له امله په دغو ولایتونو کې 9 کسان شهیدان، 9 کسان ټپیان او 300 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي. همدارنګه له 100 څخه زیات څاروي او زر جریبه څخه زیات کرنیز ځمکې، حاصلات او باغونه له منځه تللي.
په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال دفتر IOM هم په کاپیسا کې د سختو بارانونو په اړه ټویټ کړی او ویلي دي چې د دوی ټیمونه په ساحه کې دي او د زیانمنو کورنیو ارزونه کوي ترڅو دوی ته لازمې مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو تیر کال ویلي وو افغانستان د اقلیم د بدلون په برخه کې له یو ستونزمن حالت سره مخ دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د منفي اغیزو د کمولو لپاره د نړیوالې ټولنې پراختیایي مرستو ته اړتیا ده.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د امریکا د کډوالۍ ویزو غوښتونکو کې چې په پاکستان کې دي بعد ستونزې ګالي. پاکستان ته د امریکا د کډوالۍ په نیت تللي افغانان وایي چې دغلته اتلس میاشتې په دوی اوښتي، خو لا هم دغه ستونزې له دوی نه فارغې شوې نه دي او وایي چې دغه ستونزې لا هم ګالي. له دې ډلې مدونا حیدر چې د افغان پناه غوښتونکو په سازولۍ تېره شپه ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې په پاکستان کې د ویزو د تمدید ستونزه تر ټولو ستره ستونزه ده. له هغه مدونا حیدر سره صفی الله سانگزی خبرې کړې او په سر کې ورنه د دغو افغانانو د نورو عمده ستونزو په اړه پوښتلې دي.
بدبختانه په پاکستان کې یوازینی غټ مشکل دا دی چې دلته زموږ ویزه نه اپډیټ کیږي، او که ویزه اپډیټ هم سي په ډیرو ګزافو پیسو چې دلته موږ د کار زمینه نه لرو، موږ دلته کوم اجازه نه لرو چې موږ په ویزې باندې کار وکړو او پیسې وګټو. څومره پیسې چې موږ د افغانستان څخه د خپل کور مال کور سامان خرڅ کړی دی، هغه موږ په ویزو پاسپورت او نکاحات او دغه کوم ضروري اسناد چې د کیس لپاره ضرورت و هغه اسنادونه موږ تکمیل کړل، او اوس هم دغه یو کال د تقریبا اتلس میاشتې کېږي چې افغانان همدلته بې سرنوشته پراته دي. د کار زمینه نسته، د ماشومانو د درس زمینه نسته، او ټول یو دم په رواني او روحي مشکلاتو سره مخ دي، او هر لحظه شماري چې څه وخت به د دوی کیس پروسس کیږي.
میرمن ایدار، د هغو دولتونو نه چې تاسو د کډوالۍ غوښتنه ورڅخه کړې، په تیره بیا امریکا نه څه غواړئ، څه غوښتنې لرئ؟
موږ غټ خواست د وزارت خارجه چې همدغه ده چې موږ په رسمي ایمیل باندې دوی راوغوښتلو درېیم مملکت ته، چې زموږ کیسونه به په دویم مملکت کې پروسس کیږي، ځکه په افغانستان کې سفارتونه د امریکا فعال نه وو، او کله چې موږ هرچا د خپل توانه پورې تر پاکستانه پورې ځانونه راورسول او دغه موږ ته ویل شوي و ستاسو به د کیس تر پروسس پورې خپل هغه مصارف له خپل جوبه هغه برابروي، نو موږ د کور څومره سامان و څومره زیورات و هر څه چې و موږ خپل هغه سامان ټول په لیلام کې واچول، د دې لپاره چې موږ له دې بې سرنوشتینه له دې ډاره له دې هغه چې موږ د امریکایي موسسات سره همکاران و د موږ ځان ته خطر و په افغانستان کې، نو ځکه خو موږ افغانستان پرېښود. هیڅ یو انسان نه غواړي چې خپل وطن خپل کور خپل ځای له شوقه پرېږدي او راووزي د مهاجرت لمنه ونیسي، ځکه چې موږ خواست د وزارت خارجه چې همدغه ده چې په خپلې وعدې باندې کلک ووسي او د موږ لاس نیوی وکړي، موږ کیسونو ته هر څه څومره څه کولی سي هاجره پام وکړي، توجه وکړي او موږ له دې بې سرنوشتینه وباسي.
په پا پاکستان کې یو افغان کډواله چې درې مو هیوادونو ته د تګ نیت لري او هلته له ستونزو سره مخامخ ده، مدونا حیدر و چې ازادي راډیو سره غږیده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
اوریدونکو، په خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو، خو اوس راځو کندوز ته. په کندوز کې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې یا په ټوله کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د جنایي پیښو کچه کمه شوې، خو وایي چې خلک بیکاره دي او د لوږې کچه ورسره زیاته شوې ده. په دې اړه زموږ همکار له یو شمیر کندوز کاریانو سره خبرې کړي او دا راپور یې راستولی دی.
د کندوز یو زیات شمیر اوسیدونکي وایي چې په یاد ولایت کې د جنایي جرمونو وسلوالو غلاو او د انسان تښتونو پیښو کچه ټیټه شوې ده. د دوی د خبرو له مخې له کله راهیسې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شوي دي، له امله یې خپل سري وسلوال، سیمه ییز زورواکي او د ځمکو غاصبین له منځه تللي، او په پایله کې په سیمه کې د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده. د کندوز ښار یو اوسیدونکی محمد عمر ازادۍ راډیو ته وویل
جرائم له قبیل ده سرقت او اختطاف او سرقت وسایط مجریاتونه ده هم کم سوی دي، نو په ډیر په ټیټه سطح راغلي دي. دغه سابقه له حکومت نه را پدی خو ګرافي جرائم ډیر ټیټ راغلي.
د یاد ولایت یو بل اوسیدونکی ظفر خان وایي څو کاله وړاندې د کندز ښار به هر ورځ د انسان تښتونې د هدفي وژنو او د بېلابېلو جنایي پیښو شاهد وو. د هغه په وینا چې ان زیات شمېر خلکو د انسان تښتونکو پیښو زیاتوالي له امله خپل کوچنیان ښوونځیو ته نشو استولی.
وروره جنایاتو جرم و مجرمینو هغه خلک چې غاصب یې کوو غصب یې کوو غلا یې کوو لوټ یې کوو هغه خلک یې الحمدلله اوس نشته، نه کوم دغه لري او نه دا کارونه کولی سي. جرم و جنایاتو دا خبرې اوسې چې نسته فضل د خدای ده شپې تر یوې پورې مونږ چې کته پورته ګرځو الحمدلله تو اوسه پورې خپله شخصا ما داسې یو واقع نه ده لیدلی خلکو ته داسې ازردهندهیي.
دوی ټینګار کوي چې د تلپاتې او سرتاسري امنیت ټینګښت په خاطر باید د طالبانو سرپرست حکومت ځوانانو ته په کور دننه د کار او روزګار بوختیا برابره کړي تر څو په ټولنه کې د هر ډول جنایي جرمونو لمن راټوله او خلک په ارامه فضا کې ژوند وکړي. د کندز ښار یو بل اوسیدونکی ادریس محمدي ازادۍ راډیو ته وویل
زورګویني جرم جنایي هم کم شوه بند مشوي
اوس زور او زیاتی نشته او هغه پخوانی زورواکي او غیر مسؤول وسلوال هم نشته دی چې خلک پهیې په بېلابېلو نومونو ځورول. موږ خوشحال یو اوس د جنایي پیښو کچا راټیټه شوې ده.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی عبداللطیف هم ورته خبره کوي.
اوس خلک کولی شي چې شپه ورځ په ډاډه زړه هرې خوا ته تګ راتګ وکړي. پخوا خلکو نشو کولی چې له یوې سیمې بلې سیمې ته تګ راتګ وکړي ځکه پخوا جنایي پیښې او د خلکو ځورول زیات وو. اوس په ارامه فکر خلک خپلې ورځنۍ چارې مخته وړي.
ګڼ شمېر کندزیان د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې له نړیوالو سره خپل سیاسي تعاملات عادي کړي او پر دې سربیره د ټول شموله حکومت جوړولو ته د لاره هواره کړي او دغه راز د نجونو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې پرانیزي تر څو په هیواد کې د اعتماد او باور فضا رامنځته شي او په پایله کې به افغانستان له سیاسي انزوا او اقتصادي بحران څخه راووځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباحثه وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. ستاسو پیغامونه هم شته. خو اوس ورځو ایران ته. د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي تیر شپږو میاشتو کې د ایران حکومت 345 کسان اعدام کړي دي. دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم د آزاد اروپا فردا څنګه ته ویلي د ایران حکومت ځکه د تورنو کسانو اعدامونه زیات کړي چې د حکومت ضد لاجنونو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي او ویره خپره کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ایران د 2023 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې تر 350 ډیر کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان پرون په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې ډله کې څه باندې 200 تنه د مخدره موادو په جرمونو بندیان وو. د راپورونو له مخې ایران د نړیوالو بشري حقوقو د سازمانونو له فشارونو سره سره د لږ تر لږه درې وروستیو کلونو په نسبت سږ کال په بېساري کچه د اعدامونو شمیر زیات کړی. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د آزاد اروپا راډیو له فردا څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې دغه اعدامونو په اړه زیاته کړه.
د دغه 345 کسانو له ډلې چې د ایران د بشري حقوقو سازمان ترې په خپل راپور کې یادونه کړې یوازې 340 مورد رسمي رسنیو اعلان کړي او پاتې نور موارد موږ د غیر رسمي منابعو څخه ترلاسه کړي لکه د اعدام شوو کسانو د کورنۍ غړي، وکیلان، د زندان سرچینې او په غیر رسمي توګه خپله قضایي سیستم. نو په همدې اساس موږ فکر کوو چې اصلي شمېر یې سل په سلو کې له دغو چې موږ یې خبرو پورته دي. خو ویلی شو چې زموږ ارقام د حکومت د ارقامو په مقایسه واقعیت ته نږدې دي.
محمود امیری مقدم وایي د ایران حکومت د خلکو په تیره بیا هغو کسانو د ویرولو لپاره اعدامونه زیات کړي چې د حکومت ضد لاریونو کې برخه اخلي. که څه هم ښاغلي مقدم ویلي په څه باندې 350 اعدامیانو کې له 200 زیات کسان د مخدره موادو په جرمونو نیول شوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مخارې په ناروې کې د دوشنبې په ورځ په خپل راپور کې زیاته کړې چې د 345 اعدام شویو اتباعو له ډلې د یو او یو بلوڅ اتباعو نمونه لیدل کیږي او پر 206 کسانو د مخدره موادو جرمونه تړلي وو. په دغه راپور کې د ایران د سیاسي اعدامونو یادونه هم شوې او ویل شوي 15 تنه ایرانیان په مظاهرو کې د ګډون او 2 تنه دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور اعدام شوي. په راپور کې د محمد مهدی کرمی او محمد حسینی اعدامونه او هم د ایرانی پوځیانو په وژنې د تورنو صالح میر هاشمی، مجید کاظمی او سعید یعقوبی اعدامونو ته اشاره شوې چې د ایران د خلکو له اعتراضونو او د نړیوالې ټولنې لکلک مخالفت سره سره حکومت دغه کسان په دار وځړول. ایران د بشری حقوقو سازمان په خپل راپور کې د یو شمېر دوه تابعیته ایرانیانو اعدام ته هم اشاره کړې چې د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو. سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شویو کسانو ترمنځ لږ تر لږه شپږ افغانان هم شامل دي. تیر 2022 کال بیا د 1400 افغانانو د اعدام پیښې راپور شوې وې. د راپورونو له مخې ګڼ دغه اعدام شوي کسان د فشار او شکنجې لاندې اعتراف ته اړیستل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران پر حکومت غږ کړی چې د اعدامونو لړۍ ودروي او د بشري حقونو پراخې سرغړونې بندې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته په زړه پورې راپورونه لرو. د یوې وړې اوبدونکې میرمنې کیسه هم شته، خو اوس ورزو د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو دواب منډول او نورګرام اوسیدونکي وایي په سیمه کې پریمانه اوبه بهیږي او پکې ډیر داسې مناسب ځایونه شته چې پرې په لږ لګښت او کم وخت کې برېښنا کوټونه جوړېدای شي. د دوی وینا په وینا چې د سلګونه میګاواټه برېښنا د تولید او زرګونه هکتاره خړوبولو وړتیا دغه اوبلری، خو وایي چې باید مشران لاس په کار شي. تفصیل په دې راپور کې لخپل خبري علاوه
د لویدیز نورستان اوسیدونکي وایي د نورګرام ولسوالۍ اړوند د کلګوش سیمه کې د سیند پراخوالی راتنګ شوی او ژوروالی شاوخوا 100 مترو ته رسیږي، چې په ډیر اسانه او کم لګښت پرې د سلګونه میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لرونکي برېښنا کوټ جوړېدای شي. هدایت الله او عبدالصبور کریمی
په کم مصرف باندې زیات برق تولیدیږي. دویم دا چې اوبه پاکې دي، سکول لپاره هم استفاده ورزنی کېدلی شي او زراعت لپاره هم. بل هغه دا چې نورستان چې دی یو سیاحتي ولایت دی، ملي پارک په نوم نومول شوی دی. دغه بندونه به چې دی ښکلا ته لا زیاتوالی وربخي.
یو خو به مونږ او تاسو د وارداتي برېښنا څخه خلاصو او ورسره به د زراعت لپاره یو لویه زمینه مساعده شي، چې بیا به مشرقي تقریبا په خپل کور کې په بازار باندې بسیاي او د داود خان په 5 کلن پلان کې هم د کلګوش باندې برق شامل وو.
نورستانیان وایي د کلګوش ساحه کې د بند جوړول د سردار محمد داود خان په 5 کلن پراختیا پلان کې هم شامل وو، خو د ثور کودتای ټول پلانونه له منځه یوړل. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د افغانستان د آبادۍ په نوم په 30 کلن جمهوریت کې په میلیاردونو ډالر راغلل، خو د وخت چارواکو بهرنیو مرستندویانو پرې کوم داسې بنسټیز کار ونه کړ چې افغانان پرې د نورو له احتیاج خلاص او په خپل وطن آباد شي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي له اوسنیو چارواکو مرستندویانو غواړي چې د نورستان په اوبو د برېښنا بندونه جوړ کړي. د بندونو رغولو سره به له یوې خوا اوبه مهار شي، ښارونه او کلي به روښانه شي، په زرګونو هکتاره خړې دښتې به خړوب او د کرکلي وړ وګرځي. صاحب داد همدرد او ډاکټر عبدالله:
که چېرته د نورستان یوازې د غربي نورستان اوبو مدیریت وشي، دا به مبالغه نه وي چې ټول افغانستان ته دا برق ورکړي، ځکه چې په هر بند تړلو سره د دویم بند لپاره د اوبو بیرته برابر دی او دویم بند لپاره د اوبو راځي. زموږ هیله د افغانستان موجوده حکومت نه دا ده چې دوی باید د نورستان اوبو ته ځانګړې توجه وکړي. دا مدیریت کې هم به په دې سره ډېر زیات شاړې ځمکې آبادې شي، د افغانستان ډېره برخه به د انرژي نه مستفیده شي.
د افغانستان اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه ده تر څو د کلګوش په باندې برق باندې کار شروع کړي او د افغانستان د خلکو خصوصا د لغمان او د نورستان خلکو او بیا د شرقي ټول ولایتونو د برق مشکل حل شي. ډېر ځمکې د سره حاصل خیزه کیږي او د اوبو مشکلات حلیږي چې ډېر للمي دي، هغه په آبادیږي.
په نورستان کې طالب چارواکي به وایي په ټول ولایت کې د اوبو د زیاتوالي او د برېښنا کوټونو جوړولو د مناسبو ځایونو لیست مرکزی مشرانو سره شریک کړي او هغوی هم ورته د بودیجې پیدا کولو په صورت کې د بندونو جوړولو ډاډ ورکړی دی. نورستان او کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایتونه دي چې پریمانه اوبه لري، خو تر اوسه زیاتې اوبه پاکستان ته روانې دي. هغوی پرې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي، دښتې آبادې کړي او ښارونه یې روښانه کړي، خو افغانان لا هم په خپلو همیشه څپاندو سیندونو کې د برېښنا نشتوالي په وجه ستونزې ګالي او د خوراکي توکو د کمی له امله د نورو د خیرات په تمه شپې ورځې تیروي.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د وړیو اوبدل هغه کار دی چې لږ عاید او ډېره خواري غواړي، خو بې وزلۍ او ناخوالو بیا یو شمېر افغان مېرمنې د سخت کار ته اړ کړي دي. په دې راپور کې مو د هغې مور ژوند ته کتنه کړې چې د خپل ځان او ماشومانو د ګېډې مړولو لپاره وړۍ اوبي.
وړی اوبدل هغه درون کار چې د دې په خبره ګټه یې کمه ده. مازیه د خپل دوو اولادونو سرپرسته ده. وایي هر اونۍ یو په بل پسې د پسونو د وړیو په اوبدلو تیروي. مازیه وایي وړی اوبدل اسانه کار نه دی او وخت غواړي. دا وایي په یوه اونۍ کې ډیر تر ډیره دوه کیلو وړی په تار بدلوي او 140 افغانۍ ګټي. د مازیه په خبره په دې پیسو د کور خرڅ نه کیږي.
وری رنګ او په تاری اډو بل کار نشم کولای. داسې کار کبول کې پیدا کیږي. ام نه زه هم ناروغ یم. یو یا دوه کیلو وری په تاری اډو د هر یو کیلو کرایا او یا افغانۍ د دوه کیلو وری په تر باندې اډول تقریبا یوونه وخت نیسي، ډیر وخت نیسي.
د مرزیه کار یوازې د وړیو په تار اړول نه، بلکې د خپل دوو کوچنیو ماشومانو پالنه او روزنه هم ده. مرزیه یو لور او یو زوی لري او میړی د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شوی دی. دا وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې په خپلو اولادونو سبق ووي او ښه راتلونکی ولري. دا وایي د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره پیسې نه لري، خو د یو خصوصي ښوونځي په مرسته اوس دواړه ماشومان ښوونځي ته ځي.
لور مې وکله نه ده، زوی مې اته کلن دی. ښوونځي کې مفت نیولي ځکه دوی پیسې نه لري، دوی ښوونځي ته ځي.
د مرزی ژوند په افغانستان کې د لسکونو نور ښځو د ژوند یوه بیلګه ده چې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي. د یادونه دی چې د طالبانو حکومت د خپلې نږدې دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د ښځو پر کار سخت بندیزونه ولګول چې د کار د مرزی په شان د میرمنو ژوند لا ډیر له ستونزو سره مخ کړ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. رضوان الله همدردم د جلال آباد خار څخه. ازادي رادیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږون ته ورسوي. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، لزر افغانی دو لزر افغانی قیمت وای. او یو خوا بیکاری شی او بل دا استادانو ماشونو دومره کفایت نه کوي چې کور کرا پی ورک. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غاغ د اسلامي امانت لوړ پورو چارواکو ته ورسوي کپاړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه لپاره دای وجبه ده. اسلامي امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه پتیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې اره کم مکتب کوي. دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالا په اره کم سي دې جوړې، خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي. ښځو ته دې د حجاب امر وکړي. ښځې دې هر څونه سي دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول.
دا تاریخ چې دی په افغانستان کې بند دی، په نور دولتو کې لا دی، پاکستان کې لا دی، په ایران کې لا دی. زموږ د افغانستان خلک ګرده دری بدر سپه ځوانان ټکور ټکور شل کاله په جنګو کې لواړه. اوس بیا ایران پاکستان ته په تاریخ پسې روان دي، یا ورې بندیان دي، یا ورې ته پر لارې باندې په ټکرو کې تللي، یا په نورو پتو کې تللي. دری بدر دی زموږ د افغانستان لپاره د یو زمینه برابره کې ګرده خلک بېکار او ناست دي. لاس پر لاس هېڅ خواري نشته. دری بدر دی تاریخ نشته. غنم کښتۍ چې دي کلونه وچ شوه، غنم هم نه ټولېږي. په یوه غنمو خو د چا کار نه چلېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمېره ده 00 دوویشت یوولس څلورویشت دوه سوه یو.
اوریدونکو دوهم نیمایی ته نږدې شو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې دي. وړاندې ۱۹ پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی. خو ترې وړاندې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د شانګهای د همکارۍ سازمان په نننۍ سرمشریزه کې به د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشي. دا سرمشریزه په هند کې جوړیږي خو د طالبانو د حکومت کوم استازی نه دی وربلل شوی. رویټرز خبری اجانس ویلي چې د چین ولسمشر شی جین پینګ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم د هند په قربتوب په دې آنلاین غونډه کې برخه اخلي. طالب چارواکي وایي چې د جبل السراج سیمنټو په پروژه کې د ۲۰۰ میلیونه ډالرو په پانګونې سره به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د طالبانو د حکومت د قانون او پتروليم وزارت وایي چې دغه فابریکه به هر ورځ شاوخوا شپږ زره ټنه سیمنټ تولیدوي. د قانون او پتروليم وزارت ورمه ورځ د دې پروژې د داوطلبۍ غونډه هم کړې ده. کویت د دوشنبه په ورځ یو ځل بیا له تهران څخه وغوښتل چې د سمندري سرحدي شخړو د حل لپاره خبرې وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوې چې ایران په فارس خلیج کې د ګازو په یوه متنازع او لانجمنه سیمه کې د کیندنې لپاره چمتووالی اعلان کړ. کویت ټینګار کړی وروسته له هغې چې تیر کال ګاونډیو هیوادونو د دغې سیمې د پراختیا په اړه موافقه وکړه. کویت له سعودي عربستان سره په دې سمندري سیمه کې ځانګړي حقونه لري. ایرانیان د ګازو دې ساحې ته آرش وایي خو کویت او سعودیان به دوره بولي. او اسرائیلي ځواکونو د فلسطین په جنین ښار باندې د ډرون الوتکو په بریدونو کې لږ تر لږه اته فلسطینیان وژلي دي. دا په ختیځه څنډه کې د اسرائیل تر ټولو لوی پوځي عملیات بلل کیږي چې سلګونه عسکري هم پکې شامل دي او د راپورونو له مخې بریدونه تر پرون ماښامه پورې روان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لري.
اوس د نړیوالې ټولنې ته په کار ده چې د دهقانانو سره مرسته وکړي. دا چې د حکومت له لارې نه کیږي هغه د دوی سیاسي مسایل دي، خو دهقانان د مرستو مستحق کاری.
په یو بل راپور کې به واوري چې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده.
The latest data indicate that globally
ورسته شمیرې ښایي چې په نړۍ کې 206 نیم میلیونه کسان په نشه یي موادو معتاد دي. موږ د نشه یي موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي.
دا چې د وخت نظام د معتادینو د اولادونو پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړي.
کچیرته اسلامی نظامونه یا د وخت حکومتونه د دغه سه خلکو تعلیم او تربیه ته متوجه نشي، دغه سه خلک چې کله رالویږي دوی د یو نظام لپاره هم د خطر زنګ دی.
او د پروګرام په پا کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
بابا دا ځل پزمکه کې څه شی وکړو؟
بل شی خو ګټه نه کوي، مجبور یو چې بیا هم دا کوپنار وکړو.
کوپنار خو دا څو کاله کیږي چې کړو یا مرسته خو نه یو، خو د وډې نه هم یو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو لپاره اوږدمهاله عملي ستراتیژي نه لري. دا شبکه د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرام ته په کتو سره وایي چې دوی د اقتصادي او اجتماعي ستراتیژي پرته د کوکنارو کښت په بشپړ ډول منع کړی چې ډیر زیان یې بزګرو ته رسېدلی، خو د نشه یي موادو لویو قاچاقونکو ډیره ګټه کړې ده. هغه بزګران چې سخت کال یې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی شکایت کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو یو کال تیر سوی، خو دوی تر اوسه هم د کوکنارو بدیل کښت نه دی ترلاسه کړی او د کوکنارو پر ځای د نورو بوټو کښت هم چندان ګټه نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو موضوع ارزولې او په دې اړه یې په خپل تازه تحلیل کې لیکلي چې له جامع اقتصادي او اجتماعي ستراتیژۍ پرته په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول به نه یوازې دا چې د خلکو اقتصاد کمزوري کړي، بلکې د افغانستان ملي اقتصاد ته به هم ډېر زیان واړوي. دې شبکې په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه اوږدمهاله ستراتیژي نه ده جوړه کړې. له همدې امله د کوکنارو د یوه فصل ویجاړول نسي کولی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت راتلونکی وضعیت تضمین کړي. دې شبکې راتلونکی کال د کوکنارو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو کمولو د اثبات لپاره ټاکونکی کال بللی دی. د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د ارزونې پر بنسټ د کوکنارو د کښت منع کولو ډېر مالي زیان بزګرو ته اوښتی، خو د نشي موادو قاچاقونکو د تریاکو د بیې د جګېدو له امله ډېره ګټه کړې ده. د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ بزګر خان محمد وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل او اوس نه پوهېږي چې د بدیل کښت د نشتوالي په صورت کې خپلو اولادونو ته څنګه رفقه برابره کړي.
پاش جری په مو کرلی و د خپل مجبورۍ په خاطر باندې موږ ښه مصرفونه په وکړه، خو کله چې حاصل ته د ګوتو په شمار ورځې پاته وي راله، هغه یې راڅخه کمپین کړه، بندې کړه. اوس مو خپر یوه خولانه ګرځي، لس کسه فامیل کور راپسې دی، پورونه مو کړي وه، مصرفونه مو کړي وه، دا اوسګر د ډوډۍ غواړي شی نشته.
د کندهار یو بل بزګر علي ګل چې د پور په پیسو یې کوکنار کرلی وایي د ده د کوکنارو تر کښت ویجاړولو وروسته دې ته اړ سوی چې فرا ولایت ته وتښتي، ځکه هغه خلک ورپسې ګرځي چې د پیسې ځینې پور کړي دي.
نو زما تریاکیې رامات کړله، نو زما تاوان یې نه کوي، راځه پوروړې یم، اوس پوروړې هم راپسېږي، زما کښت هم لاړې ختم شو، نو هغه یې رامات کړله، بس که سره در بدره کړله، اوس پورونه هم راباندې دي، اوس مې هغه وطن و هغه مځکه د پرېښول یم، په فرا کې اوس ګزاره کوم، ولې پوروړې هم نه پرېږدي، ما ډېر پورونه کړي دي.
د نشي موادو له خرڅونکو سره د ازادي راډیو د مرکو پر بنسټ د تریاکو د یو کیلوګرام بیې سږ کال د حمل په میاشت کې تر دریو لکو پاکستانیو کالدارو اوښتې وه. د نشي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو زیان یوازې بزګرو ته رسیږي. دی له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بېوزلۍ څخه د بزګرو د ژغورلو لپاره دي له هغوی سره مرستې وکړي.
اوس نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دهقانانو سره مرسته وکړي. دا چې د حکومت له لارې نه کوي، هغه د دوی سیاسي مسایل دي، په هغې باندې خو زه څه نشم ویلی، خو دهقانان د مرستو مستحق کاري، ځکه هغوی غریب دي او د تریاکو له لارې ډېرې پیسې په لاس راوړلی، د غنم له لارې دومره پیسې په لاس نشي راوړلی، او غنم د تریاکو بدیل ډېر کېدی هم نشي.
د طالبانو حکومت سږ کال د ثور په میاشت کې له نشي موادو سره د مبارزې ستراتیژي چمتو کړه چې د کوکنارو د کښتونو ویجاړول، د نشي موادو پر ضد عملیاتو ډیروالی، د تربیتي کورسونو جوړول، له خصوصي سکتور سره همغږي، د سروې ترسره کول او ګاونډي هیوادونو سره د همکاري زمینه برابرول یې عمده برخې دي، خو په دې ستراتیژۍ کې له بزګرو سره مرستې نه دي شاملې.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لري.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده. دې ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د هیروینو او ښیښې تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی، چې خپله په دې هیواد کې هم پرې 3.5 میلیونه انسانان معتاد دي. هاخوا د نشه یي موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې ادارې رئیس وایي هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. جزئیات په راپور کې.
د نشئی موادو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره یو ان او ڈی سی وای په افغانستان کې د نشئی موادو د استعمال په پرتله بل هیڅ خطر هم راغوښون کوي نه دی. د نشئی موادو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې په 2023 کال کې په نړۍ کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ د نشئی توکو کارول بللی. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي د افغانستان د پلازمینې کابل غنی ګونی ډکو واټونو کې ډیر خطرونه شته، خو د نشئی موادو په پرتله چې ټول ښار او هیواد وران کړی بل هیڅ خطر دومره ګواښونکی نه دی. د یو ان او ڈی سی ادارې ویلي په 2020 کال کې په افغانستان کې د نړۍ 80% تاریخ تولید شوی او تر څنګ دا هیواد په سیمه کې د خې په تر ټولو ستر تولیدونکو بدل شوی دی. د طالبانو حکومت بهرانی او چارو وزارت د ملګرو ملتونو د دې راپور په غبرګون کې په یوې اعلامیه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی. په اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې افغان بزګرانو ته د کوکنارو د بدیل کښت د برابرول په برخه کې مرسته وکړي. له بلې خوا د نشئی موادو جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو بد وضعیت ته هم اشاره کړې او د بیلګې په توګه په کابل کې د معتادینو د درملنې ضربستریز مرکز یاد کړی چې له بدو شرایطو سره مخ دی. د یو ان او ڈی سی د راپور پر بنسټ په دې مرکز کې خواړه کم دي، درمل ختم دي او ډیر کمزوري روغتیایي کارکوونکي پاتې دي چې په کمو ماشونو کار کوي. په راپور کې ویل شوی دا وضعیت به د دې لامل شوی هغه ناروغان چې مخ پخې کېدو دي له بدن د نشئی توکو د زهرو وستلو پروسه له ستونزو سره مخ شي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم راواخلو، خو ویاند شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس ګاده ویلي هم د نشئی موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په بهیر نیوکه کوي. نوموړي له نشئی موادو سره د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي هغه کسان چې له نشئی موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي.
وروستۍ شمېرې ښایي چې په نړۍ کې 2.6 میلیونه کسان په نشئی موادو معتاد دي. له نشئی موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ د نشئی موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي. هغه کسان چې له نشئی موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. په نشئی موادو روږدي کسان د دې پر ځای چې د تداوۍ مرکزونو ته یوړل شي د نشئی موادو د استعمال له امله زندانونو ته اچول کیږي. بزګرانو ته د دې پر ځای چې د کوکنار بدیل ورکړل شي هغوی د دې کښت له امله مجازات کیږي.
خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت بندیز لګولی د مخدره موادو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې د کوکنارو په کښت کې د بندیز له امله دا خورا ممکنه ده چې قاچاق کوونکي هڅه وکړي چې د ښیښې د تولید د زیاتولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشئی مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست د معتادینو ښکار نشه کول او روغ خلک هم نشو ته هڅوي؟ په دې اړه به د ډاکټر فرید بزګر خبرې واورو.
تقلید یې پیښې کول په دې معنا دی چې څوک نشه کوي ته د هغې پیښې کې یا د هغې نه په تقلید باندې چې هغه ته ګوري او هغه د دې سبب کیږي چې ته یا یو ځوانې ماشوم نشې ته مخه کړي. حتمی نه ده چې پیښې یا تقلید د یو غریب معتبر وشي. که په ټولنه کې غریب معتادین یا بېوزله معتادین یا هغه ټولنه چې احتیاط کوي په ټولیز شکل باندې په پارکونو کې نور دا په ماشومانو په ځوانانو باندې تاثیر کولی شي، خو په عمومي ډول باندې تقلید د یا پیښې د مشهورو خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهورو خلکو کې چې عکسونه یې زړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه په ځوانانو زلمیانو باندې تاثیر کولی شي. که چېرته مور او پلار په کور کې د ماشومان په مخ کې نشئی مواد استعمالوي نو دا سل په سلو کې په ماشومان باندې تاثیر کوي او دې سبب کیږي چې ماشومان یې په د نشئی توکو روږدي شي او نشې ته مخه کړي. په غیر مستقیم ډول باندې شعرونه سندر زوانان زلموت دیتا حسی چی مخدرات مخه که ده بعد من پا افغانی سندر و شیرونه که زیادتر چرس و شراب و صفاتو نشیوی دی و شکل نه و شکل بانده زوانان حسی چی احتیاط مخه که
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. دیني عالمان وایي چې په اسلام کې د ماشومانو زده کړو ته په پام سره معتادین نسی کولای لکه څنګه چې لازمه ده خپل اولادونه هغسې وروزي، ځکه نو باید د دوی خپلوان او د وخت حاکمان دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. دا چې د معتادینو اولادونه ولې زده کړې نسی کولای، د معتادینو اولادونه څومره د ټولنې د اوږو بار دي، او څنګه کولای سو دغسې بې سرپرسته ماشومانو ته د سالمې روزنې زمینه برابره کړو، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې مور او پلار د اولادونو د زده کړو په برخه کې کوم مسؤلیتونه لري.
د اسلام د سپیڅلي دین په رڼا کې والدین په دې باندې مکلف دي چې خپلو اولادونو ته اسلامي او د عصري علومو زده کړه ورکړي. د قرآن عظیم الشان لومړنۍ وحي چې الله تبارک وتعالی د انسانیت د فلاح او د نجات او د پرمختګ لپاره راولېږله، نو د هغې کې په دې باندې هم بحث دی چې علم بالقلم، الله غسا ذات دی چې انسان ته د قلم په ژبه باندې پوهه او تعلیم ورکړی دی. همدا وجه ده چې اسلام له جهالت سره او مخالف دین دی. کله چې د مشرکینو د کفارو د منافقینو د نورو خلکو بدی بیانوي، د هغې په بدو صفاتو کې د جهالت کلمه ذکر کیږي چې دا جاهلان دي، او ډیر دا کلمه ذکر کیږي چې لا یعلمون، دا نه پوهیږي اصلا. نو اسلام د علم دین دی. او بل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د یو پلار تر ټولو ښه ښېګڼه له خپل اولاد سره دا ده چې د هغې په تعلیم او تربیه باندې مصرف او خرچه وکړي. نو مهمه خبره دا ده چې موږ اولادونو ته کله چې دوی په خبرو باندې راځي، موږ باید له قلم او له کتاب او له کتابچې سره بلد او عادت کو.
دې مسؤلیتونو ته په پام سره د معتادو والدینو اولادونه څومره له زده کړو څخه بې برخې دي؟
که چیرته والدین یا یوې په مخدراتو باندې معتاد وي او له خپل ژوند نه خبر نه وي، د خپل ځان نه خبر نه وي، نو د هیڅکله له خپلو اولادونو نه نشي خبرېدلی، ځکه چې د ده هغه سرپرست، د هغه پلار، د هغه مور چې دی باید مکتب ته لیږلی وی، دی باید مدرسې ته لیږلی وی، هغه د خپل ژوند نه ناخبره دی، د خپل اولاد نه ناخبره دی. هغه نشي کولی چې د خپل اولاد صحیح او درست او سالمه پالنه او تربیه وکړي. نو که احتیاط په مخدراتو باندې له یوې خوا یو شخص ته بذاتهی نقصان او تاوان رسوي، نو له بلې خوانه د اولادونه هم له زده کړو او له علم او د ژوند له نورو خوږو سرخه یې تل لپاره بې برخې پاتې کیږي. اولادونه هم معتاد کیږي په مخدراتو، او یا به هغه د انساني او د پرمختللي ژوند نه شاته پاتې کیږي. نو والدین که چیرته معتاد اوسیږي یا د خپلو اولادونو د راتلونکي احساس او فکر ورسره نه وي، نو د هغوی تعلیمي او علمي برخه به ډېره زیاته ټیټه، بلکې له صفر سره به برابره وي.
د نشیانو اولادونه ولې زده کړې نشي کولای؟
د نشئی خلکو اولادونه ځکه زده کړې نشي کولای چې دوی امکانات نشي برابرولی خپلو اولادونو ته. که چېرته دوی داسې وای چې دوی د خپله په عصبي شکل باندې روغ وای، د دوی مازغه فعال وای، د دوی زړونه فعال وای، دوی په بدني لحاظ باندې فعال وای، نو دوی به د خپلو اولادونو تعلیم ته، سالمې تربیې ته به خامخا متوجه کېدلی، او یا دوی ته داسې امکانات برابر کړي چې دوی ورباندې زده کړه وکړي، قلم ورته واخلي، کتاب ورته واخلي، کتابچه ورته واخلي، مکتب ته یې ولیږي. او دا معتاد خلک نشي کولی. نو کله چې دی په خپله روغ نه دی، نو چې کله د انسان جسم او د هغه اعصاب په خپله خراب دي، نو اولادونه به یې څنګه زده کړې وکړی شي؟
که د معتادو والدینو اولادونو تعلیم ته څنګه چې لازمه ده هغسې پاملرنه ونه شي، یوه اسلامي ټولنه به له څه ډول ستونزو سره مخ شي؟
په اسلامي ټولنه کې ډېرې ستونزې راځي کولی شي. نو ستونزې دا دي چې دوی بې علمه دي، دوی په خبره نه پوهیږي. دوی داسې کړنې او کارونه به کوي چې هغې سره به د ټولنې نور وګړي طبعا له مشکلاتو له ستونزو سره لاس ګریوان کیږي. دوی غلاوې کوي، دوی قتلونه کوي، دوی نور نارواو ته لاس ور اچوي چې هغه د خلکو د سرخوږي باعث او لامل ګرځي. نو دا په اسلامي ټولنه کې چې بې علم او بې سواد خلک ګرځي دا یې اضرار دي. او که چیرته د بې علم او بې تعلیمه پاتې کیږي، خو همدغه بې علمي او بې سوادي د انسان لپاره تر ټولو لویه بدرنګي او بدبختي ده.
دې ستونزو ته په پام سره د داسې ماشومانو د خپلوانو مسؤلیتونه څه دي؟
که چیرته د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي او دا ماشوم بې سرپرسته پاتې وي، دلته د ترونو د ماماګانو یې د نورو خپلوانو یې دا مسؤلیت جوړیږي چې لکه څنګه چې هغوی خپلو اولادونو ته متوجه کیږي، د هغوی ادب ته، د هغوی تربیې ته او د هغې زده کړو ته مکلف دي چې د دغه بې سرپرسته ماشوم تعلیم او تربیه هم په غاړه باندې واخلي. که چیرته دغه خپلوان او دوستان د دغه بې سرپرسته ماشوم تعلیم او تربیه په غاړه باندې وانخلي، تر ټولو لوی ضرر به یې اول خپلو خپلوانو ته متوجه کیږي او بیا به نورو خلکو ته د ضرر متوجه کیږي. نو دغه خپل خپلوان او دوستان مکلف دي چې د دغه ماشوم سمه او درسته سالمه او مناسبه تربیه وکړي او هغه ته د زده کړو زمینه مساعده کړي.
دیني عالمان په دې برخه کې څه کولای سي؟
علما مکلف دي چې خلک وهڅوي، لرونه وهڅوي، تر څو هغوی په خپلو کشرانو او په خپلو اولادونو باندې زده کړه وکړي او دوی به د قرآن او د احادیثو په رڼا کې په دې باندې خلک قانع کړي او مطمئن کړي چې تر څو خلک خپل اولادونه زده کړو ته سوق کړي، مدارسو ته یې واستوي، مکاتبو ته یې واستوي او دوی ته د دې امکانات او وسایل برابر کړي چې هغوی زده کړې وکړي.
که د کوم ماشوم مور او پلار معتاد وي، نو د اسلام مبارک دین یو حاکم نظام ته کوم مسؤلیتونه ورکړي تر څو داسې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
که چیرته یو څوک داسې وي چې والدین یې په مخدراتو باندې معتاد وي، نو زموږ د اسلامي حکومتونو او د خلفای راشدینو خلافت دغسې بې سرپرسته ماشومان په هغوی زده کړې کولې او دا د یو نظام بالخصوص د یو اسلامي نظام مسؤلیت او دنده ده چې هغه خلک چې هغوی بې سرپرسته دي حکومت مکلف دی چې د دوی تعلیم او تربیه په غاړه باندې واخلي تر څو دوی بې سواده او بې علمه او له زده کړو څخه لرې پاتې نه شي. که چیرته اسلامی نظامونه یا د وخت حکومتونه د دغسې خلکو تعلیم او تربیه ته متوجه نشي، نو په دې کې هیڅ شک نشته ده چې دغسې خلک چې کله رالویږي دا نه یوازې دا چې د خپلو خپلوانو لپاره، د خپلو ګاونډیانو لپاره دوی د خطر زنګ دی، بلکې دوی د یو نظام لپاره هم د خطر زنګ دی، ځکه چې د تل لپاره له دغسې بې علمه او بې سواده خلکو څخه دښمنان په ډېره اسانۍ او سادګۍ باندې استفاده کولی شي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کاکوجان لسو کالو راهیسې په خپله ځمکه کې کوکنار کرل، خو ناڅاپه یې پرېکړه وکړه چې دا ځل به په خپله ځمکه کې بل تخم کړي. دا چې کاکوجان ولې ناڅاپه دا پرېکړه وکړه، دا ځل به په خپله ځمکه کې څه ډول تخم وکړي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بابا څنګه شو؟ تاریخ دې خرڅ کړل؟
هو خرڅ مې کړل.
په څه دې خرڅ کړل؟
بس ښځې پوښتنه مه کوه.
ولې؟ څه خبره ده؟
ډیر ارزانه می خرڅ کړل.
په چا دې خرڅ کړل؟
هغه پیسې هم نه کړی را جوړې چې موږ په مصرف کړی وې.
خدای کې مو پرده وکړي، نه پوهېږم چې څه وکړو. پوروړې هم یو او سږ کال د هلک وادم نه شو کولی.
بس نو دغه به مو قسمت وي.
بابا دا ځل په ځمکه کې څه شی وکړو؟
بل شی خو ګټه نه کوي، مجبور یو چې بیا هم دا کوکنار وکړو.
کوکنار خو دا څو کاله کېږي چې کرو یې، ما رسوې خو نه یو، پوروړې لا هم یو. تاسې کښتې اور واخلي.
بابا مور ښه وایي کوکنار خو دا لس کاله کېږي چې کرو یې، کله مرض وکي او کله ارزانه شي. ته دې خو غنم لا ښه دي.
په خواله شو دومره پیسې به یې را جوړ کړې چې تر بل فصل پورې به مو ګزاره به وسوه. اوس خو د سرې او اوبو پیسې هم نه را جوړوي.
نه پوهېږم چې دا ولې زموږ د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي.
نه پوهېږم، ما ته یې هم علت نه رامعلومېږي.
بابا وایي چې د ملک انوار کله د زراعت مامور راغلی دی او بزګرانو ته مشورې ورکوي. موږ به هم ورشو، د خپل مشکل به ورته ووایو.
یاره فکر نه کوم چې د زراعت د مامور په مشورو به شل کو.
خیر دې سړی واسه، خبرې واوره، که ګټه ونه کړې تاوان خو نه درته کوي.
بابا مور مې ښه وایي یو ځل ورشه.
ښه سمه ده، ور به شم.
مجید به چای ته مور سره ولاړ شي.
نه، مجید به کار ته ولاړ شي، سودا به راوړي.
سمه ده، زه به کار ته ولاړ شم.
ښه نو، زه به د زراعت مامور ته ورشم. مجید زویه، ته د موټر سایکل کلی راکه.
دا دی واخله.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام کاکا، ستړی مشی؟
خیر ویسی، ته هم ستړی مشی؟
راځه دغلته زما څنګ ته کینه.
سمه ده، کینم. ځوانه، وایي چې دلته د زراعت مامور راغلی دی او بزګرو ته مشورې ورکوي، دا مامور کوم یو دی؟
کاکا، هغه مامور زه یم، مهرباني وکړه څه خدمت مو وکړم.
خبره دا ده چې زه یو ټوټه ځمکه لرم.
ها ها،
دا لس کاله کېږي چې کوکنار پکې کرم.
څه وایې، لس کاله؟ نو بیا خو به دې خیر ډېرې پیسې راټولې کړې وي.
ولا کم یوه افغانۍ دوه شوي، تر سټه په پورو کې غرق یم.
ولې؟ خلک وایي چې کوکنار ډېرې پیسې جوړوي.
هو، نورو ته ډېرې پیسې ور جوړوي، خو ما ولاکه دا لس کاله ګټه خوړلې، د مصرف پیسې لا نه را جوړوي.
نو ستا کوکنار ولې دومره لږ پیسې جوړوي؟
دومره ډېر اضافي واښه پکې راشنه کېږي چې تر کوکنار اضافي واښه ډېرې.
ښه، بل مشکل یې څه دی؟
بل دا چې هر کال مرض کوي، نه پوهېږم چې ولې یوازې زما کوکنار مرض کوي.
بس بس بس، زه پوه شوم چې ستا مشکل څه دی. ته هم دې کوکنارو په بل اخته کړی.
څنګه خپلو کوکنارو په بل اخته کړیم؟ نور خلک اسمان ته وخېژول او ما ته بلا شول.
کاکا، خبره دا ده چې هر څوک پر لپسې په خپله ځمکه کوکنار وکړي، نو وحشي یا اضافي بوټي ورسره عادت کېږي. که شل وار ځمکه واړوي، تخم یې پاتې وي، بېرته راشنه کېږي. همدا اضافي بوټي کوکنار په مرض اخته کوي.
نو اضافي واښه خو یې موږ ځینې ریبو.
خو ریښې بیا هم پاتې وي.
رښتیا هم چې ریښې خو یې پاتې وي.
همدا اضافي بوټي د کوکنار اوبه او خواړه خوري، لکه د یو بوټي اوبه او سره چې په لسو بوټو وویشل شي. همدغه دلیل دی چې ستا د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي.
مامور صاحب، ستا مشوره څه ده؟ څه شی وکړم؟
زما مشوره خو دا ده چې دا ځل په ځمکه کې بل شی وکړه، مثلا غنم وکړه. بیا به یې وګوري چې تر کوکنارو ډېرې پیسې در جوړوي او کنه.
مامور صاحب، کور دې ودان چې زه دې پوه کړم، دا ځل به غنم وکړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
پزړه کې هر څوک نه زیږي، دا خو یو څوک وي چې پزړه دې راج کوي نا. په جدای بدې مړ نه شم، چې برو سمې ماتوي نو مړ بشما. زه خود بدو سړې نه جانان، خبر تر خپل وسا کړی دینا. تا نه بخکلی جنې وکړم، داسې خون دا چې څوک مینا نه کوینا. بل هادی پا جهان کی تا سر خوڑ لے زڑم تا غواڑی میانا جینے دا غٹی کورنے دا ور سر گرانی دا یارے خبری دینا مینی کم مکامو اوکیم دستر گو بہیر دیو بل نتلونا باران پدی زما خوخی گی اوختنی اوخی میں ہر چان پتوینا پدا سی زیبا سر بیل شو چیخ